درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وی د سویس په جنیوا کې د کډوالو د نړیوال ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیایي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیانو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویست چې تر دې مخکې په پاکستان او جرمني کې هم له چارواکو سره پر افغانستان خبرې کړې وې، دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې ښوول شوې دي. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 2000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران تسلیم خبري آژانس په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دلوي له اتمې تر څوارلسمې پورې شاوخوا 2012 افغان کډوال د وریښمین پل له لارې افغانستان ته راګرځېدلي دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي او که په زور له ایران ایستل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څه باندې 1.5 میلیون افغانان دغه هیواد ته کډوال شوي دي. تیرونی ملګرو ملتو وویل چې په وروستي یو کال کې یوازې پاکستان ته 2.5 لک افغانان کډوال شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د ټپ پوهنځیو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوي، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د بشري خواخوږی پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. دوی چې شمیرې 150 ته رسیږي او اکثره د سواد، دیر، بنیر او ملاکند د سیمو اوسیدونکي دي، وروسته له دې چې طالبانو د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل خپل هیواد ته ستنې شوي دي. دوی ډان ورځپاڼې ته ویلي هڅه یې کړې چې له پاکستاني چارواکو سره وویني خو هیچا ورته توجه نه ده کړې. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ نن یکشنبه په یو بیان کې د مشرف مړینه خواشینونکې بللې او په دې اړه خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. مشرف په 1999 میلادي کال د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه واک پلاس کې درلود. د هغه د واکمنۍ په محل د افغانستان د تیر حکومت چارواکو د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه. هغه تور چې اسلام آباد په وار وار رد کړی دی. پر امریکا د سپتمبر د 2011 حمله داسې وخت وشوه چې پرویز مشرف په پاکستان کې په واک کې و. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان وژلي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنداپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دا وژل شوي قمندانان د پولیسو د 5 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حملو کې دخیل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دغو دوه قمندانانو پر سر شاوخوا 2000 ډالره جایزه هم اعلان کړی و. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه مهمات کشف کړي دي. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته لاړ شي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار مارچین پیشداچ پرون شنبه یو تلویزیون ته په خبرو کې وویل ولسمشر جو بایدن به د پولند د ولسمشر اندیژه دودا بلنې ته مثبت ځواب ووایي او پولند ته به سفر وکوي. د هغه په وینا پر دې موافقه شوه چې امریکایي لوری به په مناسب وخت کې د دې سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. خدا سفر به ډیر ژر ترسره شي. د پولند دغه چارواکي ویلي د دې سفر په چمتووالي کار روان دی او د ویلي چې د پولند امنیت ته د امریکا د ملاتړ دوام خورا مهم دی. او د اوکراین د لوهانسک سیمې والی سرهی هدای وایي اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلی چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت په کنټرول کې دی. هدای د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي په روسیه کې داسې اطلاعات خپاره شوي وو چې ګواکې بیلو هوریفسکا کلی د روسی پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوی دي، خو په اصل کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنگرونو کې دي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په دوو میاشتو کې 14 سوداګر یرغمل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره پر ملا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وی په کندهار کې ناس نارینه افغاني ټولنه له بشري مرستو محروموي. نو ولې نړۍ پر طالبانو د هغوی د دریځونو د بدلولو لپاره ډېر فشار نشي راوستلی؟
اجه خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناتیو څه چې دي په ځای کې واسې راځي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن په دوبی کې مړ شو. په کندهار کې د ډیورند دو خواو سلګونو پهلوانانو د غیژې مسابقه وکړه.
یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژې زمرد خلاف دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغه نه بده دي د خلاف دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس شپه ورځ اوریدای شي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. مشرف په 1999 میلادي کال کې د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وو او له 2000 لومړي څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف مرسته کړې وه. د دې موضوع د تفصیل لپاره همکار می استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات در سره شریک کړي.
مننه. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف چې د وی سپینې کودتا په نتیجه کې واکمن سوی وو، تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر د دوبی په یو روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. مشرف له کلونو راهیسې د ایمالای دو سیس په نوم په یوه ناروغۍ اخته و. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره وایي دا یوه داسې کمساري او جدي ناروغي ده چې پکې د وجود په غړو او بافتونو کې د ایمالایټ په نوم غیر عادي لحمیات یا پروتینونه جمع کیږي. د ادارې په خبره د پروتینونو زیرمه کېدو له کبله د وجود اعضا او بافتونه سم کار نسي کولی او که پر وخت د ناروغۍ درملنه ونیسي نو غړي له کاره ولویږي. مشرف چې د ځانګړو ځواکونو کمانډو وو په 1999 میلادي کال کې کودتا وکړه او تر 2008 میلادي کال پورې په قدرت کې وو. د نورو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو لنډکي اعلامیه کې د مشرف پر مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. کله چې مشرف په واکې وو پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 حمله وسوه. وروسته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه. د دغو حملو په وخت کې مشرف هم د پاکستان ولسمشر وو، هم لوی درستیز او هم اجرائیه رئیس. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر حمله وروسته د طالبانو لومړی واکمنۍ ختمه شوه او اکثریت طالبانو پاکستان ته پناه یووړه چې له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حمله تنظیمولې. امریکایي چارواکي کې وی په 2001 میلادي کال کې پر امریکا د هغو حملو طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن و چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړي وه. کله چې په وچه پوری ایسار افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي ماموریت روان و، پاکستان د ناتو د اکمالاتو لپاره مهمه ترانزیتي لارې ورکړې وې. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل شو. په واشنگټن کې د نیو امریکا مطالعاتي مرکز د معلوماتو له مخې د مشرف په واکمنۍ کې د امریکا مرکزي استخباراتو د بي پيلوټ الوتکو د حملو اجازه ترلاسه کړه چې شاوخوا 400 حمله وسوي او په نتیجه کې تر 2300 شپږشپېتو پوری کسان وژل شول چې په هغوی کې 242 ملکیان وو. د بنسټ په خبره دغو الوتکو د بلوچستان ایالت له هغې پوځي اډې چې متحده عرب اماراتو د حکومت لخوا جوړه سوې وه الوتنې کولې. د بشري حقونو د څار سازمان په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې وه چې مشرف سره د هغه د واکمنۍ پر مهال په پراخه پیمانه له بشري حقونو د جدي سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړي. په 2014 میلادي کال کې پر مشرف د سفر بندیز پای ته ورسید او هغه وتوانی چې ظاهرا د تداوی لپاره دوبۍ ته ولاړ سي. تر هغه درې کال وروسته په 2000 میلادي کال کې د اضطراري حالت د نافذولو د پریکړې له کبله مشرف د خیانت په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم سو. د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اپوزیسیون د مشر بنظیر بوټو د وژل کېدو تر پیښو وروسته پاکستان کې وضعیت کړکېچن سو او د مشرف ګڼو متحدانو د 2008 میلادي کال په ټاکنو کې ډېرې رایې ونه ګټلې او مشرف منځوي وروسته استعفا ته اړ کړی سو.
د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او ولسمشر پرویز مشرف د مړینې په اړه مو راپور واورید. پرویز مشرف په هند کې او په ډیلی کې زیږیدلی و او د 18 کلن و چې د هند او پاکستان د جلا کېدو په مهال د کورنۍ پاکستان ته کډه شو او وروسته یې په پاکستان کې زده کړې وکړې او تر دې چې واک ته ورسید.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او دا سهار له شپږو دا مخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په تیرو دو میاشتو کې ډیر لستنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوې دي. دغه خونوي دا کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي چې یا په خپل یا هم د کورنۍ غړي تښتول شوې دي چې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور بیا وایي د سوداګرو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاسې واچل شي بوی کړ به زه پیدلای نه وم بیا با دغه درې
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي. نه غواړي نو میدم نه تستونز لامل په راپور کې واخستل شي. دی وایي د تختونکو لخوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کوټی سنگي کې وخت تختول شو او له 15 ورځې وروسته د 15,00,000 ډالر په بدل کې بیرته خوشی شو. د ازادي رادیو ته وویل
لاسې واچل شي بوی کړ به زه پیدلای نه وم بیا با دغه درې دوسات از بیوش او با دغه سومی که تسترګ مثله پوسلم بیا نفر راغل رئیس وای تخت تفصیل په 15,00,000 ډالره خو هغه 15 پیال ته ومه خلم را کړ تر څو دغه پیسې پورته جوړې د لغم عمر.
طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاوی غړی خانجان الکوزی هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د سوداګرو د تخت د موارد زیاتېدل تاییدوي. وای چې په دوو میاشتو کې دیال ستانه سوداګر تختول شوې دي. خغل الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دښمن تلاش کوي چې یو سلسله تختونه او به نه رامنځته چې تجاران ویروي او وتختول شي. په دې اخر کې تقریبا دیار لس پیخی پن پا کابل و افغانستان که لرو.
خغل الکوزی وای دا کسان پا کابل، مزار، هرات او نور و شمالی ولایتون که تختول شویده چی پا خبره پا دوی که زین خوشی شوی او زین لحمل تختون که سرده. خغل الکوزی وای دا سوداگر اکثر صرافان، دکتران، دی درمل او دی موتر و سوداگرید کوی چی خپلا یا هم دی دوی دی کورانی غری پزنگری داول دی دوی ما شما تختول شویده. دی خغل الکوزی پا خبر طالبان و حکومت امنیتی بنسټو نو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تختونو دا لړۍ همداسې روانه وي ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت بیا سوداګرو او پانګونو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسو خپل امنیتي ځواکونه تاسو د حفاظت په خاطر باندې شپه او ورځ په ځان وکړې ده تر څو تاسو خپل چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوي. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنکړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پېښ.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي وو او ډېری یې د همدغو امنیتي ګواښونو له امله خپلې پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هېوادونو ته انتقال کړي دي او د هېواد پرېښودو ته اړ شوي.
د نرګس مومن حسن زی په راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په تیرو دو میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره کرندیکر پر مولا حیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له شونځیو او کار د افغان میرمنو منکول ټوله افغان ټولنه له خوړو او شیراتلونکو به برخي کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي وای، یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوختیا او د کډوالو او د ناورینونو د قربانیانو ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیری کرندیکر د امریکا د بهرنی چارو وزارت لوري په یو شمیر طالب مشانو د ویزو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له خوانځیو د نجونو او په ندولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. هغه د ډیکر نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له خوانځیو او کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بی برخې کوي. هغه له ډیکر مخکې هم ورته څرګندونې کړي که څه هم دې مشخص د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمیر طالب چارواکي په کندهار کې اوسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په دې بندیزونو کې د طالبانو یو شمیر اوسني او پخواني غړي، د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګمان کیږي په افغانستان کې په ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي شامل دي. هڅه مو وکړه چې د غلې ډېکر د نویو څرګندونو په اړه د طالبو یاندویانو غبرګون هم ولرو، خو دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. نوموړي ویلي یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او له کډوالو او د ناورینونو له قربانیانو ملاتړ کوي. ښاغلی ویس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو باز کړی چې له امله یې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. نوموړي د افغانستان بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره هم کتلي او د هغه د ماموریت ملاتړ یې کړی. د هغه په خبره په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو سره په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره باید د ښاغلي بینټ د کار او راپورونو څخه ملاتړ وشي. نوموړي له دې مخکې په پاکستان او جرمني کې هم لګڼو افغانانو او د یادو هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په مسایلو خبرې کړې وي. پاکستان، جرمنی او سویس ته د توماس ویست دا سفر د 3 جنوري میاشتې په 9 پیل شوی او د فبروري په 3 پای ته ورسید. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان جنو او میرمنو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونوي دوی له زده کړو او تحصیل منع کړي. په یو شمیر دولتي او نږدې ټولو نه دولتي ادارو کې دوی په کار بندیز لګولی. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږد واټن سفره هم راګرځولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیره کرندیکر وایي په کندهار کې ناستو نارینه و چې اشاره یې ملا هیبت الله او په هغه راټولو کسانو ته وه افغانان له بشري مرستو محروم کړي دي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي حبیب الله هوتکی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د نړیوالې ټولنې له فشارونو او د افغانانو له غوښتنو سره سره ولې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې څرګند ځواب نه وایي.
نړۍ په یو داسې موقف قرار لري چې دوی پر طالبانو باندې یا د افغانستان په اسلامي عملت باندې نشي کولی چې زور او فشار تحمل کړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناټیو یا داسې بل کوم داسې قدرت شته چې دوی په ځای د دې په یوازې کې راشي. نو که چېرې امریکا یا غربي نړۍ پر طالبانو طالبانو باندې زیات فشار راوړي او د دې د ورورو په هڅه کې کېږي. افغانستان کې په ډېر ګډوډي راځي او هلته به پورې جنګونه پېښ کېږي. تاسې ولیدل چې د کانګرس په وروستي سفر کې چې د پاکستان څخه یې درلودې، ده وویل چې موږ حاضر یو چې د طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړو، ولې دې نه منظوي کوو؟ ځکه د دې منظوي کېدل د افغانستان خلکو ته ضرورت رسوي. زه هم د دغه باره کې تشویش لرم چې ولې زموږ خوندي زموږ من دي، هم د کار څخه بې برخې دي او هم د ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي. دا یو لوی اشتباه دی.
څه باندې ولس میاشتې له دې تېرې شوې چې نړیواله ټولنه غوښتنې لري، فشارونه واردوي او طالبان هم د دې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي او هغه پرېکړې او تصمیمونه چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق محدودیت په اړه نیولې دي، هیڅ شاتګ نه کیږي او هیڅ وضعیت تغیر نه کوي. ستاسو په نظر بالاخره افغانان څنګه کېدای شي راتلونکي ته امیدواره شي چې دا محدودیتونه به لرې کیږي او بالاخره دوی به یو ښه ژوند ته رسیږي؟
زما په نظر سره په افغانستان کې باید لومړی د هر څه ژر د افغانستان اوسنی حکومت یو قانوني شکل پیدا کړي، بلې مشروعیت پیدا کړي، د جنګي دخواست څخه دې تایید شي، هلته اساسي قانون جوړ شي. زه فکر کوم چې بیا به د ښوونې او روزنې مسله په اساسي قانون کې هم ځای ورکړل شي. اوس په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغه مسؤول خلک نه دي معلوم چې څوک مسؤول دي. دغه تعلیم او روزنې ښوونې ته بندیش کسان څوک دي؟ فرمانونه صادرېږي مګر مرجعیه معلومه نه ده. اېدا چې دا دي چې موږ یو داسې مشروع قانوني حکومت ته لږ نظر
د امریکا ځنګړی استازی هم خپل اروپایي همکارانو سره د لیدلې دي او هلته دوی ویلي چې دا وضعیت بد دی او باید ښځو ته بیرته اجازه ورکړل شي چې دوی کار ته وګرځي، ځکه انجوګانې بدون د دوی له حضور نه نشي کولی چې مرستې ورسي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د ښځو کار په انجوګانو کې څونه اړتیا ده؟ د تعدې ته په کتو چې افغانستان کې اکثریت کورنۍ چې مرستو ته اړتیا لري هغه سرپرستي د ښځو لخوا کېږي.
دا واقعیت دی کونډی دی مړګانې په جنګو کې لاس ورکړي دي، دوی د کور سرپرستۍ په لاس کې وایي. ځینې ښځو چې په ځینې موسو کې کار کاوه د خارجي بهرني او دا کارونه پر دې باندې درېدلې دي. دا واقعیت یو دردونکي پېښې دي، یو دردونکي خبرونه دي او د جهې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړل شي، حکومت بجې ته متوجه شي چې دغسې بندیزونه چې هغه زموږ د خلکو په ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي، خلک لوږې خواري تربدري سره مخامخ کوي، باید د جهې د حل لپاره یو لار پیدا کړي. دا چې دې غوږ دې شي کېدلې شي دا نوران موږ نور ته پرېږو د سایران تلیو چې د افغانستان د خلکو پای به څه کېږي، د دې وطن پای به څه کېږي، شنه د ټولو خلکو سره بوټ شي. بس حالت یې په افغانستان کې د ښځو د بېکاري د مکتبو نشتوالی دا عمده مسله ده. دا که خارجان را دوره زو ته نو کوم لري، خلک باید ډېر تشویش لري، موږ تشویش لري، تاسو تشویش لري، د دې حل لپاره باید یو لار وسنجا ولسی په عاجله توګه.
د سیاسي چارو شننکي حبیب الله هوتکی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې لمړی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې احمد شبری وړاندې کوي.
واشنگتن اگزامینر پرسپانې ملت ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د کلنۍ وینا په درشل کې د افغانستان مسله راخیستې ده او لیکي لا افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلوب خاطر پر جو بایدن ډیر انتقادونه وشول چې ولې دومره بیړه وکړه چې لویرې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال افغانانو له الوتکو ځانونه واچول. د ورسپانې په باور لا افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پیښې په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن پر محبوبیت اغیز وکړ او د ولسمشرۍ په لومړي کال د محبوبیت کچه په متحده ایالاتونو کې راښکته شوه. ورسپانې لیکي اوس چې روانه اونۍ ولسمشر بایدن ملت ته وینا کوي په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او د ښځو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په یوه برخه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال بلنې ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر بایدن د وینا غونډې ته په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني ته د ګډون بلنه ورکړې ده. رویا رحمانی د 2013 کال له دسمبر د 2020 کال تر جولای پورې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر و. ورسپانې لیکي چې اغلی رحمانی ته په دې غونډه کې د ګډون د بلنې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اغیزې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې طالبان پرې واکمنان دي روښانه کړي. د لویدیز یو بل چاپی خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندي سره بیکاری زیاته شوې او هڅې هم د طالبانو له واکمنۍ سره په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د دسمبر په وروستیو کې د روغتیا له برخې پرته په نورو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. د کنورزیشن خپرونې په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارانو تقریبي احصایه 2.5% کې وه چې اوس 9% ته لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغی د دفتر مشر رامز الکبروف په وینا د اوس لپاره 15% افغانان د خوراک لپاره بشپړ خواړه نه لري او په هغو کورنیو کې چې میرمنې یې سرپرستي کوي دا کورنۍ سل په سلو کې له دې ستونزې سره مخامخ دي.
په کندهار کې د زون په کچه د غیښنیونې دوه ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو او دغه راست له ډیورند کرښې د هغې غاړې چمن او کوټې زیات شمېر خلکو او د غیښنیونې پهلوانانو ګډون کړی و. د غیښنیونې پهلوانان یا لوبغاړي وایي د دې سیالیو لړۍ باید ژوندۍ وساتل شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنۍ سیالۍ د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړې چمن او کوټې څخه د غیژنوینې 300 پهلوانانو ګډون کړی و. د غیژنوینې لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم، یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمرد کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغه نه بده دي د کلب نور خو تماشایان په زرها ودي او از مژ لوبه ده تقریبا د سلو کال سه مژ د پلارو د نیکه صدا مژ ته د مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی او دیته د افغانستان او د پاکستان سه پهلوانان غلی دي. مژ خپل د کوټ سره غلی یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همدار از د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و. د یادې لوبي مینوال وایي غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید د پارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنې مسولان وایي د غیژنیولو سیالیو ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوري وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوې.
دغه چې غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او پاینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه سمر گل د لوګر ولایت د خروار لولسوالی دی. ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. موږ دا د خروار لولسوالی سره د مخابراتي شبکې بخښته پکې یوه افغانستاني مخابراتي شبکه د اغام ډیر کیفیت ضعیف په دا یت دغه انټرنیټ د دام زی په دا شبکم یو د شلوغ پی ذاتی د یو صوتي یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو وخت نیسی. موږ له طالبانو ورونو دغه هیله کوو چې دغه د موږ ولسوالی ته لیک توجه وکړي او دغه مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټی ان دغه باید دغه ولسوالی ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مرنګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د نرخیلو د کلي نه وروره. دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور ترڅنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی، ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره بار د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. نو زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټک ونیسي او دا بارې دا مشکل زمونږ رفع شي چې زمونږ ټول ځمکې وړې کورونه زمونږ ویوړه. نو په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دی دی رادیو آزادی کارمندان منصولا او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو دی پیلی حکومت نغوارلو چی زوانانو تا کار پیدا کی او دین جنو مکتبونا دش پگم نا تر دولسم اخلاص کی او پانتنون اخلاص کی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې په دوام کې ځانګړې مرکه یا د ازادۍ میلمه لرو، خو اوس چې 4:30 دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د سویس په جنیوا کې د کډوالو د نړیوالې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. په نیمروز کې طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 2000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د طب په پوهنځیو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوي، د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې شری خواخوشی پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. د پاکستان په خوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغي وروسته د 9 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پولیس وایي د غیوات په شمال ویدیس کې د پاکستانی طالبانو د دوه قمندانان وژلي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته سفر وکړي او د اوکراین د لوهانسک سیمې والی سرهی هیدایوی اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک کې پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلي چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی، خو وضعیت په کنټرول کې دی.
د ازادۍ میلمه قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د نن ځانګړی میلما د خوست یو سندرغړی دی، توکلی ځدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي.
ځدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوئ او مصروفیت ستاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نه کې هلی کابل کوي، خدای دې وکړي شروع او جوړ وي. قربان شما، زه خو داسې سړی چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړی لکه ځینې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یې مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونو ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکي سلن شوق ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. ځدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایزې، محلي یا ولسی سندرې دي؟ او که تاسو کمپوزونه جوړوئ او له موسیقۍ سره یې وایئ؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قاري ولې سندرې ډېرې وي. دلته په محفلونو کې کوم ته چې کمپوزونه جوړوم، زه د ځان لپاره هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډیره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شوري او دادي. په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بله، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غرایز لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډیر خونور کوي، یعنی خوست کې ځینې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي همدغه ته لغاتي شاعري ډیر خونور کوي. بیا مثلا خار کې شوي هغه ته د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دی دغه ډیر خونور کوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلی.
ډیر ښه. ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ او تاسې نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یوه لنډه زمزمه وکړئ؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شی جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې ووایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتې درومي، افغانیم وژل کېږم موندلی مې زوال دی. د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین پرېښو په جنگ جګړو میانا، هېدا زکا دی افغانن په پردی خوره کډوال دی. د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطنا، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړی توکل دی. د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الله څو کاله کېږي چې تاسو سندرې وایي؟
ولا دی ما خو ډېر وخت نه کېږي. ما د شاعرۍ ته بېخي اجازه نه راکړې په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډېره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي. صرف شاعري باندې ډېر خلک بده مني، یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځان باندې توکلي زدران کېښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړې د شوقه.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تور منده کلي اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلی دی.
ډېر ښه. په دغو اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي، ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم نه یې. تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه دی لری، خو ډېر سندرغاړي بعضې بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یا دې ولې ویلي.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقۍ په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقۍ د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېر یم چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډیر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي. وایم بغیر له وطني سندرې موره نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډیر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري. کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډیر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه هلته مې عمر ډیر کم و. مثلا چې ما ته پیخوان را کولو کاریولي منګسونو کې بیا به کور کې ډیره بده منله. زه خپله نه ورونه لرم، یو ورور له ما کشر دی، نور ټول له ما مشران دي. ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایې، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایې. خو ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ کورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله. ما به پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې. بیا به کور ته له ډاره نه شم تللی. یو څو کسه ملګري مې پیدا کړل، هغو زما ورونو ته وویل چې اوس خوناس سندرې ویلې دي، یو مشهور دی اوس خونه کې، که تاسو ورته وایې چې بندې کوي خلک یې پرېږدي، نو بس ازادي کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې، ډېر وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادبه شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایې.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه؟ لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم. مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم. مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم. خیر له مجبورۍ سره ته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویلې چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت له ځانه وشرمېږم، ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره. بیخي زیاته مینه خلکو راکړې. زه خپلو اوسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړی ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. یعنې په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بیخي له حد زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې وینیمې په ښه سترګه او ښه غږ راباندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. یعنی وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینهوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینهوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته. د نیدافوس خواته ولایتونه چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینهوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپله زده کړه او که مو له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپله طبیعي مې دلته نه، ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هېڅ شی مې نه دي زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې به دې ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجې زده کړم، دې ته مې بېخي نه پرېږدي. خو خپل مغزوم دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوزم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم، سټوډیو کې ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ما ته په دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زه کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلي مې دي، هغه د ډېرو شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډېره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو په سندرو کې ویلي؟
لکه ګیلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویل.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مضامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسایل دي، مګر که نور یو څه وضاحت راکړئ چې هغه مضامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مضامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطنی غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګیلامن وزیر جوړ کړه و راته کرښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، یو استاد حال د وطن ووایا، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي. زموږ وطن خو ډیر سفلی شوی دی، زه د وطن هغه شیان راخلم چې هغه زما ملت زړونه پرې سوازي او زموږ خلک هغې ته اړتیا لري. یعنی په هر چا غږ کوم، په خپله شعر او شاعري کې بیانونه مې ډیر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه هم وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو، رهبرانو او سیاسیونو باندې انتقادونه کړي، کله له دې قبله په لانجه اوښتی یې؟
هو، ډېر ځله. جمهوریت کې ما وکیلان، وزیران، ډېر خلک شکولي، قوماندانان، والیان، حتی درې ورځې جیل ما تیر کړو، بېخوص په مابس کې بیا را خوشی کړم، وروسته داسې خلکو له هغې وروسته مې بیا داسې یو نیمه پنجه په چاخه کړم، خو تر اوسه چا څه راته نه دي ویلي. په جمهوریت کې بیا درې شپې بندې شوی یم په یو بیان باندې.
همغه بیان راته ویلی شئ چې کوم و؟
هغه خو مې اوس ډېر له یاده وتلی دی، په بل مې جوړ کړی دی، اوس وخت مې چې ویلی دی د هغه د دغه ډېر توپیر نشته.
راته وی وایاست؟
هغه داسې دی، وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره دا یوې پلټی لوسټه چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی. اسلام په نوم د کوپر سره دا یوې پلټی لوسټه چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی. و دسترګي بي بي سي ته مې روړای د اخبار د مو خوږې یارونه توس پوچا وای نظر چې خدای مانی رسول مانی قران مانی علما پخلتش مسلمانی په عمل مشای خبر پیسې تایټینګ نه غبرګ لسینا وی تجیح کی د میخ په ایمانه و وخت ای ختیس کا چکبار کدا سی پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وا چې سو پر تا کا ډیر کم په اندی و نشه بار ماتل د سپین ایکس یا میړنی ای لیوانی کو چې سپین سپین وی یا ای وی بده تل سرتا خطر ولن وخت کې بسار وخرم د خوب می دایلی دلای دریم زل دای چې مو تارو کوي دا مرګ اختر د خلک ژړی وخت سپای لټون شي تجارون شي د میګ والا خو سپی سوتی چرګون سوتی کاوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننه زمنګر ما و مزکا چې وی لوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوی رن کو داس خلک دای پدری زراری په پوزی مورا ورتړی سار یه بل جیب تا استر گیوی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار
نن د مخالف یم سب د مخالف یم ہستی دا افغانان زاړولی دا پودار اتیا کولا د کیږي چې ټوپک دے دا یا خستای پر دې د ملیونر کړزم د کپه در بادار د روس د اوکرین جنگ د کی یمت یو ویړ نشان دی سبب شوای امریکا نو رکړ خدای سره اټکار چا ځای ورک دی چپلور مړدای پودا سے غم کا کړیو په حال مو نور ور احمدی خدای پرور دیګار نن هوش تر سیدلای دای په هر چکه پسات په تو وصول منی خدا په زون نکړه مراد د مور او پلور عزت خپل په ملتا لول رزق په ټول دنیا یو گئے کې دې نه غټ نشتا جهاد په تو پیت ویل گوی چې دا سندرې کو کا پیر دای په خپل او په کېر کې کوئی بوتونه عبادت د میشتا پوشوندین یا ای داس چې د زخیون یی د توس لکا چې کړای دې جنات قرار داد پختون چې دا ټوپک او دا شپلې په غږ وښینه کې په بل انا مونا و دی وهار کی سرات چلو مر دی ٹکری گندے بیڑا یو پومٹ یہ خائے دز کا خو لارے نانند یو کا مین سے واد دز چھ خدای پیدو یمدا حساب میں اورے دلائے دش بگ دش ملیون نم ڈیر نشہ تعداد پو بل وی وا و نکڑا پو زنے اولے بے وکڑے خلی وی سیرے دا زند باد دا مرد باد لسونا سارا ویر کئی دا کڑنگ پو سر وی لڑ دائی رنگی گی را غرزی گی زائی وی نم دا حواد سودیم لارے لطیم لارے قربان دشم وطنا پو دختا و پو غرونو لارے ہر کسام مواد ہر کانای دے پوینو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغی گینا دے جڑ شتر لحاد ژوندون پو دے وطن کے جہنم تا تمرین آتای دا کار زمینہ نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرون تا یرے میں دے ٹول خار کشبو خوستای خود سوی علای نشم کئی نشتا دیر نا وکاد پو جوند تو کالی زدران دے حس کدر و نکڑو ککل اشولو من نو بیا باورست تکڑی پار یاد وی چوک سارا جڑ ندی پو دنیا کر غلائی کڑچ دای اسلام پو نوم دیکو پر سردائی وی پلتای لسٹچ دای پو مز کامون ابوسی خدای دنیا خوڑا لائی ڈچ دای اسلام پو نوم دیکو پر سردائی وی پلتای لسٹچ دای
ډیره زیاته مننه. زه ډاډه یم چې د اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي. زادران صاحب، که دا راته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خپریږي، تاسو مخکې ویلي چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپروي، نو هلته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خپریږي عموما د خلکو غبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې؟
زه چې خپله شعر او شاعري په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړم، مینوال زیات وي، ډېر خلک یې شیر کوي، کمنټونه مثبت پرې راځي. بعضې هغه خلک چې د حق نه سترګې پټوي زما شعر او شاعري بده پیدا کېږي، هغه ځینې خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای. زه د خپل مینوالو ډېره مننه کوم، ځکه که منفي کمنټ چا وکړ مثبت ځواب یې زما مینوال ورکوي. حد اقل ما ته یې بیخی لحد نه زیاته مینه راکړې ده، ما ډیر تشویق کوي.
او که کله مثلا داسې یو کامنټ یا تبصرې سره په فیسبوک باندې مخامخ کیږي چې تاسو ته مثلا شخصي اهانت پکې شوی وي، د تاسو نه امید کوي که مو نور هم خپل کار ته او خپل هڅو ته نږدې کوي؟
بعضي کمنټونه چې وینم هغه مې نور هم هڅوي چې د وطن لپاره داسې یو څه وایم چې هغه نور هم بد تاثیرات وکړي. خو بعضي کمنټونه چې د ځینو خلکو وینم، لکه ډاکټر شو، انجینر شو، یا بل سیاسي کاس شو، هغه مې ډېر نه امیده کې، زړه مې مات شي. زه وایم زه څه کوم، تاسو څه کوئ؟ نو دغه خلکو پورې فرق دی. کوم خلک چې ما ته منفي کمنټ کوي ځینې چې بې سواده وي، له هغه مې زړه نه بدېږي، هغه ما نور هم تشویق کوي. زه وایم له دې ډول عادته نوره سزا ورکولی شي. خو هغه خلک چې تعلیم لري، سواد لري، پوهیږي، د وطن په دې حالات سترګې پټوي، نو هغه مې ډېر نه امیده کوي.
البته موږ به د خپرونې په پای کې ستاسو یوه سندره هم بیا حتما خپرو، خو اوس لږ نه مخکې یوه وروستۍ پوښتنه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې په ماشومتوب کې مو سندرې ویلې، که وروسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلی شئ سندرې؟
والا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعری ولیدل له هغه زمه لا شعر او شاعری سره علاقه پیدا شو ډیر ماشوم ما خو ما ته بمل تا شعر او شاعری خوان راکاو یا په مکتب کې و ما
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د دې خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعری کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما لاغي نه ده شعر او شاعری سره لاخه پیدا شو ما به هم لغت مندسونه کول بخیر ډیر خوند راکول هغه دیواجه ما شعر او شاعری ته مخه کړ
ډیره زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري
ود مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑے نا بیرا وہ نا غرزی دلی دمت تب شاگر لاؤخ کستر گیڈا کی وقت دلس نئی کی تب وہ نا غرزی دلی دزرگر دو کن پخ پل زائی پاتی شوئے خل زارو نئی لاز دو نا غرزی دلی ملا پمنیت کی کم نشتا خواس کرو پاس جڑو نا گردی دلی دئی سن لڑا پورتا کا تیناشی لزم کی تا سارو نا گردی دلی خاموش خاموش ایزا وروک مندے پٹ پدرونو کے مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی ہر سڑائی دا حیران ای پا کولا ناس دے لچہرے نائی کلی زدران پاچی غو چی غو جاڑی خلا ورطای شیرو نا غرزی دانی
گزرانتے ماں او ہو سخت لوگ گزرانتے ماں دل بر سال غم افروت یا مرد دو فشان.